የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም በራዋን ኸበራውነ ኬ ኡስታድ ነጂብ መናለይ ده شلمی پیړی د نابغه ساينس پو اينشټاين په ژوند او د هغه د نسبیت په تیوري خبرې کوي. ډاکټر احسان الله درمل د شعر د موسیقي په اړه مفصله مرکه را سره کړې ده. خواږه حکایتونه هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د پولیخومری د شمرغ تاریخی آبده که ترمیم نشی دی ویجاړیدو امکان یشته. د بغلان د اطلاعات و کلتور د ادارې د تاریخی آبدات و مدیر نظام الدین توخی باختر آژانس ته ویلی دی چې د شمرغ آبده د ورښتونو په نتیجه کې ممکن بیخي وشړیږي او له منځه لاړه شي. دغه آبده چې د پولیخومری د جنوب په 15 کیلومترۍ کې د غره په لمن کې او د کندوز سیند په غاړه واقع ده، له 2200 کاله پخوا وخت سره تعلق لري. د کوشانی اثر دغه یادگار د راهب، آس، فیل، گاډی، خامار او پیپل ونی انځورونه لري چې هنری او تاریخی اهمیت یې جوت دی. د یو جرمنی لرغونپو فرانس ګرنیلی په قول د شمرغ لرغونی آبده د بامیانو له بوتانو وروسته د افغانستان تر ټولو مهم لرغونی اثر بللی شو. د شمرغ د سیمې دغه آبده د سیمې د خلکو په مرسته په 1911 لمریز کال کې کشف شوه. د اسلامي هیوادونو د کلتوري ادارې آیسسکول وړاندیز سره سم د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت پتیلې ده چې د روان کال د کپ په څلورمه نیټه د اسلامي کلتور د پایتخت په توګه د غزنی د تجلیل وروستۍ اونۍ ولمنځي. له فیصلې سره سم په دې نیټه به تر اوو ورځو پورې په غزنی ښار کې مختلف فستیوالونه جوړیږي. غزنی چې د 2013 میلادي کال لپاره د اسلامي هیوادونو کلتوري مرکز ټاکل شوی وو او توقع کېده چې له دې فرصته به د غزنی د ودانولو لپاره ښه استفاده وشي، خو په دغه ولایت کې د زیاتو ناامنیو په وجه دا توقع پوره نه شوه. او وروستی خبر دا چې د یو نوی ترانسمیتر له نصبولو او مونتاژ څخه وروسته په بغلان کې د ملي ټلویزیون د ځایي خبرونو د نشراتو ساحه 10 کیلومتره زیاته شوه. په بغلان ولایت کې د ملي ټلویزیون مشر زبیح الله باختر آژانس ته وویل چې تر دې د مخه په بغلان کې د ملي ټلویزیون ځایي خبرونې یوازې په 10 کیلومتره وټن کې لیدل کېدلې، خو د نوي ترانسمیتر په فعالولو سره دغه ساحه تر 40 کیلومتره پورې رسیدلې ده. د یادولو ده چې په بغلان کې ملي ټلویزیون د ورځې 10 ساعته خبرونې لري.
محمد آصف شینواری د افغانستان یو هغه ژباړن دی چې کابو ټوله توجه یې د ژورنالیزم د پوهې خپراوي ته اړولې ده. د تر اوسه پورې د ژورنالیزم په برخه کې و کتابونه ژباړلي چې چاپ شوي دي. په اتم کتاب هم کار روان دی. په جلال آباد کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د هغه د تازه ژباړلي او چاپ شوي کتاب او د ده د نورو ژباړو په باره کې مرکه ورسره کړې ده. د آصف شینواری تازه خپره شوې ژباړه د مطبوعاتي مرکې اصول نومیږي. ده د دې کتاب په باره کې شاه محمود شینواری ته وویل
د کتاب نوم دی د مطبوعاتي مرکې اصول یا ارونه. مرکه د ژورنالیزم په عملی برخه کې یو ستونزمن او پیچلې برخه ده چې موږ ډېر مهال د دې مرکې د ترسره کولو په برخه کې تېروتنې کوو. په دې کتاب کې ټول مسایل په مرکې راڅرخي، د مرکې د اصولو نه چې مرکه په کومو اصولو باندې ولاړه ده، بیا تر ټلیفوني مرکې او د پښتنو جوړولو او په پایله کې یو څو عملی مرکې په دې کې ترتیب شوي چې پښتنې څنګه جوړې شي او مقابل لوری څنګه ځوابونه ورکړي. دا لارې چارې پکې ښودل شوي چې څنګه هغه څوک چې مرکې سره لیوالتیا نه لري یا نه غواړي رسنیو سره خبرې وکړي، خبریال د کومو لارو چارو نه استفاده وکړي چې هغه په خبرو راولي. ځکه ډېر وخت داسې مرکې لیدل شوي چې یوازې په هو او نه باندې ځواب شوي چې دغه مرکې خبریال ته هیڅ په درد نه خوري، رسنۍ ته هغه نه راپور جوړېدی شي او نه د مرکې په موخه خبرېدلی شي. همدارنګه د پښتنو کولو طریقه په دې کې ښودل شوې ده، او یا هغه مرکچیان چې مثلا سیاستوال دي یا په اصطلاح لوبېدلي خلک دي او هغوی پا پرسانیو کې یو دغه مایکروفون په خپل اختیار کې نیول غنیمت کړي، د دې نه ډیره استفاده کوي او ډیر وخت داسې شوي چې مثلا مقابل لوري یا څوک چې موږ سره مرکه کوو هغوی د مرکې په دې بهیر باندې برلاسي شوي دي او خبریالې تر هغې ځان راوستی دی او د خپلې ګټې دپاره یا د خپل ګوند ګټې دپاره یا د خپل تنظیم یا د خپل کاروبار د خپل شرکت په نفع دې د مایکروفون او دې د رسنۍ نه استفاده کړې. څنګه کولی شي خبریال چې دا د مرکې واګې په خپل لاس کې ونیسي او مقابل لوري باندې غالب وسیږي، په مرکه باندې غالب وسیږي، د مرکې لپاره کم چمتووالی ونیول شي، او بالاخره د الف نه تریا پورې ټول هغه مسایل چې اوس مهال په اوسني ژورنالیزم کې ډیر مهم دي او ډیر اړین دي دا مسایل پکې رانغاړل شوي.
مننه شنوار صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دغه کتاب د رسنیو د پاره کسان چې رسنیو سره کار کوي یو د پاره ډیر ګټور دي. د دې سره خو کې ژورنالیزم په انځل لرو موږ په افغانستان کې په بیلابیلو پانتونونو کې، آیا دغه کتاب څخه په خپل په هنزو کې تر استفاده کیدلی شي؟
تر کومه ځای چې ما د افغانستان د بیلابیلو پانتونونو د ژورنالیزم د پونځي او محترم رئیسان او استادانو سره خبرې کړې دي، د دې نوړانې چې دا کتاب وژباړم د دې محتوا مې د غوښه سره شریک کړی، نو غو ټول ما ته ډاډ راکړی چې دا کاملا په کاریکولم کې شامل موجود په درسي نصاب کې د ژورنالیزم د پونځي او څه مدمخ کې چې تاسو په جریان کې استه د افغانستان د ژورنالیزم د پونځي یو ګډ ناسته و په درې څلور پر لپسې ناسته و شو، بل اخره د ژورنالیزم د پاره یو ځانګړی درسي نصاب یا کاریکولم چمتو شو چې په دې لړ نورو ځکه به خدای کول د لوړو زده کړو وزارت لوري منظور شي او عملا به په لیکېدو ته وړاندې شي چې دغه کتاب چون زه خپل د مغه ناستو برخوالو ما هلته چې ما څومره مطالعه کړې دا کتاب کاملا په نصاب کې شامل دی.
د دې کتاب پرته اساسي نور کوم کتابونه چې هغه موږ ژباړلې وي یا راټول کړې مو وي، او په آینده کې هم کوم پلان لري چې په کوم برخه کې دغه سي یا دې ته ورته نور کتابونه هغه ژباړي؟
ما تقریبا د نن نشپه کال وړاندې لومړی کتاب چې ژباړل دی هغه د خبر په نوم باندې و. هغه چون زما لومړی هڅه وه او تاسو پوهیږئ هره لومړی هڅه د نیمګړتیاو تېروتنو نه خالي نه، اوس چې زه خپله هغه کتاب لولم ما ته خوند نه راکوي ځکه چې زه اوس ژباړې ګورم او هغه وخت مې کتلې نو ډېر تفاوت پکې شته دی. ما په ټوله کې د دې سره تقریبا اووه کتابونه ژباړلي دي چې هغه ټول د رسنیو لپاره ځانګړي دي. مثلا لومړی کتاب زما خبرو، دویم د هغې نه ورپسې چې راغی د خبر لیکنې ارونه یا اصولو چې هغه فکر کوم اوس هم په ډېرو پوهنتونونو کې یا ژورنالیزم پوهنځیو کې او په دغه انستیتوتونو کې هغه لنډمهالې کورسونه چې جوړېږي په دې برخه کې هلته ټول عملا د هغې نه استفاده کېږي او تدریس کېږي. بیا هم یو بل کتاب وژباړه چې د رسنیو لپاره لنډلیکنه. بیا تاسو پوهیږئ دا چاپي مطبوعات په افغانستان کې ډېر مخکې تللي او تعداد یې ډېر زیات دی، خو متاسفانه په دې برخه کې موږ داسې مسلکي کسان نه درلوده، نو د مسلکي ورځپاڼې لیکنې په نوم باندې یو کتاب ما ترجمه کړ چې هغه فکر کوم هغه څوک چې د چاپي مطبوعات سره سروکار لري هغوی لپاره ډېر ګټور دی. د هغې نه وروسته بل کتاب مې بیا د په رسنیو کې د کار الف او با ده چې د الف نه په سره د صفر نه شروع کیږي تر اخره پورې چې په دې کې فوټو ژورنالیزم دی، د کمرې استعمال دی، مثلا غږیز برخه دا، برېښنایی او دا ټول مسائل په دې کې نه غدا الف نه تریا پورې دا مسائل په کې شته دي. مخکې ما د مرکې په نوم باندې یو کتاب وژباړه چې هغه بازار ته چکل ولاړ یا د رسنیو د کارکونکو کوټو ته ورغه غوې ډېر استقبال کاو زی ډېر وه څولم هغه هڅه و چې ما دا کتاب تقریبا چې درې نیم سو صفحې د مې چمتو کاو بل اخر چاپ شو. اوس زه یو بل کتاب باندې کار کوم چې هغه تقریبا نیمایي کار خلاص شوی دی په رسنیو کې د سوژو مندل دی، د رسنیو لپاره د سوژو مندل چې دا هم زما له نظره ډیره مهمه ځکه ده چې موږ اکثرا د سوژو د کمښت سره مخامخ یو. له سهار چې کله دفتر ته ځو دې باندې فکر کوو چې نن په چشي باندې موږ رپورټ برابرو، ډیر وخت سي کیږي چې ورځ تیره شي مګر موږ د رپورټ لپاره غم مندل نه شو، موضوع نه شو پیدا کولای. نو دا کتاب چې چاپ شي او وړاندې شي هغه ته خبرانه لاسته ورشي، زه فکر کوم هغه تشه چې په دې برخه کې محسوسي کې چې خبرالان د سوژو د کمبو سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې زموږ په خوښه کې په سلګونو په آتا په زرګونو سوژې موندل کېږي، خو شرط دا دی چې موږ د پیژندلو هغه وړتیا ولرو او هغه ټولې لارې چارې په دې کتاب کې شته. زه هیله مند یم چې خدای توفیق راکا په ډیر لنډ وخت کې به زه کتاب هم چاپ کړم او د خبرالانو ګوتو ته به ورسوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان یو هغه شاعر او ادیب دی چې د شعر په موسیقي باندې غور او لیکنې کړې دي. له ده سره د شعر د موسیقي په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله احسان الله درمل، په دې اوسني بحث کې به د شعر په موسیقي خبرې وکړو. دغه نن سبا چې دا خبره ډېره کېږي چې زموږ پخواني کتابونه چې د پښتو ژبې هغه پخواني بلاغي کتابونه د شعر د موسیقي په حصه کې پوره رڼا نه اچوي، د دغو خلکو لوی دلیل څه دی؟
غزنفر صاحب، داسې هم نه دی چې هېڅ رڼا نه اچوي، ډېر څه شته په دې کتابونو کې
که څوک پوره رڼا نه اچوي.
او بالکل، خو فکر کوم چې که په پخواني ادب پسې ګرځو او ورته شي د پخواني ادب نه غواړو، دا خو زموږ په استراحت غوښتنې باندې او زموږ په لټې باندې یو څه منتج کېږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي په باره کې هغه ډېره مهمه خبره چې په پخوانو کتابونو کې، چې د بدی په کتابونو کې، چې د بلاغت په پخوانو کتابونو کې نه یې یاد سوی یا پوره رڼا نه یې ورباندې اچول سوی، خو د یو شاعر په صفت او د شعر د یوه کره کتونکي په صفت تاسې فکر کوئ چې مهمه ده، هغه به کومه خبره یې؟
زما فکر هغه څه چې یو څه رڼا پرې اچول شوی، خو دغسې یو بل ته رابطه د هغو په منځ کې ادبپوهانو نه ده یاده کړې. د شعر په موسیقیه کې چې ډېر رول لري، هغه درې صنعتونه دي چې یو تجنیس دی، یو تکرار دی او یو سجع دی. خو زموږ د ادب په کتابونو کې دغه درې صنعتونه د یو بل نه بیل بیل یاد شوي دي. پرتن زه مثال ورکوم، د کاروان صاحب شعر دی: غم دې غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمه ستا د پیزوان دی. دغه شعر په دې شکل هم بدلولی شم چې خیال دی غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمه ستا د پیزوان دی. خو دلته د غم کلمه چې انتخاب شوی د غین د موسیقۍ د لحاظه انتخاب شوی دی. دغه شعر که یو خارجي هم واوري، د غین د کلمې نه دا یو موسیقي په د هغه په ذهن کې ایجادیږي، چې یو ډول اوس دا چې په مکرر ډول اوري، د ده په ذهن کې موسیقي جوړیږي. زه یو بل مثال درکوم، زما یو شعر و، یو بیت و چې تر ستور یو سړی تیر کا پیروي د دغه پیر، درمله بیا په کار دی لاسنیوی د تخیل. ما دا بیت لومړی په دې شکل لیکلی و چې تر ستور یو سړی تیر کا مریدی د دغه پیر، درمله بیا په کار دی لاسنیوی د تخیل. خو زه وروسته متوجه شوم چې فرضاً که دغه د مریدی په ځای پیروي کلمه ذکر کوم، هم د مریدی مبهم رسوي، هم د پیر سره خپل په دې پیروي کې پیر بیا تکرار شوی، موسیقي لا پیاوړې کیږي. نو لویه خبره به دا وي چې موږ په خپلو معاصرو شعرونو باندې کار وکړو او د هغو نه هغه تخنیکونه راوباسو، د هغوی د موسیقۍ راز وپلټو، د هغوی د شعریت او هنریت رازونه وپلټو.
ښاغلی درمل، تاسې د کاروان صاحب بیت ولوست، په هغه کې غم غل غلی او راغی، دا کلمې راغلې وې. په دې ټولو کلمو کې غین شریک و. پخوا به تر یوه حده پورې دغه شریک آوازونه په تجنیس کې مطالعه کېدل، خو تجنیس دا قوت نه لري چې ټولې هغه کلمې چې د موسیقي په لحاظ له یو بل سره ارتباط لري معرفي کړي. تجنیس خپله یو محدود ظرف دی. زه فکر کوم هغه خلک چې وایي چې زموږ پخوانی بدی، زموږ د بلاغت پخوانی علوم د شعر په موسیقي باندې پوره رڼا نه سي اچولی، هغوی دغه شي ته هم اشاره کوي. په دې کې ته څه وایې؟
بلکل، هغوی خبره غلطه نه ده، خو پخوانی ادب موږ ته زموږ غوښتنې ټولې نه راکوي چې موږ ټولې غوښتنې ورنه ولرو. هغه څوک چې ورباندې پوه شوي دي، دوی دې باندې سر خلاص شوی دی چې په پخوانیو کتابونو کې نشته، او دی ورباندې پوه دی چې تکرار داسې دی او یو څه اضافه هم ورباندې شته. زما اصلي موخه دا ده چې که چېرته دوی ضرورت ګڼي، نو د معاصر لویو شاعرانو په شعرونو کې دغه رازونه وپلټي او راودي باسي.
تاسې خپل بیت ووایو، په هغه کې ویلي وو چې اولم پیری او مریدی را خسته و، وروسته مو بیا پیری او پیروی را واخسته دی موسیقی بخاطر بندی. گوری پام دی بدی که یو بل صنعت دی، تناسب، تضاد. غوی چه شعر وی ممکن او وی که پیری سر مریدی را ودو، نو پدی که دی تضاد صنعت او پا مجموع که دی تناسب صنعت دیر قوی را چی. خوتاسی دی موسیقی پا گتا دغه دی تناسب لقوات تیرسی بیست او دی موسیقی لمنم نیولی ده. دلته بیا یو بل بحث هم رامنځته کیږي په بدی کې، زموږ په د بلاغت په پخوانو علومو کې چې ګمان کوم درجه بندی پکې نه ده سوی، یعنی دا هم پکې چندان معلوم نه ده چې کوم صنعت تر کوم صنعت ډیر مهم دی.
بلکل،
ممکن ځینې ډیر هنري ارزش ولري، ځینې دومره ونه لري. فرضاً اوسني اکثره د پوهان وایي چې ایهام یو ډیر لوی بدی صنعت دی.
بلکل،
یا حسن تحلیل یو ډیر لوی بدی صنعت دی. خو جن نورو صنعتونو ته بیا په دومره مهمه سترګه نه ګوري، یا جن صنعتونو خو بیخی وای چې صنعت نه دی فرزن توشه اما که چی دی هغه دی
لفظونه
هغه ولا ولا کلمه راټولې
یو د شاعر نوم ترې جوړ
دی وای چې دا بیخی هنر نه دی، دا اوسنی ځنی ډیر منکر دی. څه فکر کوي دغه په بدی صنعتونو کې د دې لپاره چې د شعر د موسیقي اهمیت سم معلوم سي یو څه دغه سي تحقیق هم په کار نه دی چې ځینی ډیر مهم وبلل سي ځینی غمره مهم و نه بلل سي دا به شاعرانو سره ډیر مرسته ونه کړي.
زه فکر کوم دا یو مهم اړخ دی چې زموږ په لغوي کتابونه باید د سر نه د معاصرو شعرونو په رڼا کې او د معاصر ادب او معاصر ادب پوهنې په رڼا کې ولیکل شي چې هم پکې صنعتونه سم معرفي شي، په خپل ځای کې معرفي شي، او هم د هغوی ترمنځ اړیکې معرفي شي چې کوم یوې د بل سره اړیکې لري په خپلو مناسبو فصلونو وویشل شي، او بله دا چې اصلا د دوی درجې وټاکل شي چې د شاعر دپاره د کومو صنعتونو خپلول ډیر پکار دي، په کومو پسې نه ګرځېدل پکار دي، کوم بخیر وستل نه دی پکار. ځینې داسې پشته لکه تاسو چې ذکر وکړو توشیح، زه فکر نه کوم چې دې دې کومه ګټه وي، او ډیر دی چې بیا زیاته ګټه لري لکه اهم. نو دغه ډیر مهم صنعت او دا څوک د حافظ شعرونه مطالعه کی نو
الفت
یا الفت سے مطالعه کی د الفت په ناصر کې ډیر زیاته
شغله درمل. بیرته براسو موسیقي ته د شعر، د شعر په موسیقي کې اوس یو بل بحث هم کیږي چې تاسو په کې نظر لري. پخوانو خو د بدی و بیان کتابونه لوستل، د بلاغت پخوانی کتابونه لوستل، په هغو کې به هغه صنعتونه تشخیص کړل، بیا به داسې معلومیږي چې په لوی لاس به یې کوشش کوو چې یو صنعت استعمال کړي، چې یو صنعت وکاروي. مثلا په اول بیت کې به توري زلفې لیکلې وي، په دوم بیت کې به خامخا سترګې هم تورولې چې دا تور لغه بل تور غوندې سي، یا به په اول بیت کې ویل چې توري سترګې، بیا به په دوم بیت کې دې لپاره چې د تجنیس یو صنعت جوړ سي تور د اتهام په معنا هم استعمالو، یا به تور سره هم ویل. ځینې خلک وایي په لوی لاس د صنایعو استعمال پخوانی ادب ته تاوان رسولی دی، هغه خلوص، هغه صمیمیت، هغه د زړه آواز یې پکې کم کړی دی او مهارت یې پکې ډېر کړی دی، یعنی د عقل برخه یې پکې ډېره کړې ده چې دا هنر ته تاوان لري، ځکه چې هنر باید له زړه راووځي. خو په اوسني شعر کې لوی شاعران، لوی استادان، دوی وایي چې دوی صنایع په لوی لاس نه استعمالوي، په لوی لاس تجنیس نه استعمالوي، بلکې په طبیعي ډول راشي او سره ولګیږي شتر شه کني ترې تیریږي له خیره. د شعر په موسیقي کې متبنده باسته یو تجنیس خپل دی موسیقي برخه ده، لکه تاسو چې وویل. په دې کې ستاسو نظر څه دی؟ آیا شاعر باید په لوی لاس متوجه دی ته چې داسې تخنیکونه استعمال کړي چې د شعر موسیقي وسره پیاوړي شي، او کنه په طبیعي ډول باید راسي؟ دا
اصلي مخصص زموږ د دې بحث نه او د شعر د موسیقي نه دا نه دی چې خلک دی هغه د شعر صمیمیت، د شعر هغه الهامي برخه ارڅ تر موسیقي او صنعتونو جر کی. خو خبره دا ده چې دغه شان د شعر په هنریت او شعریت کې لوی ونډه لري، په دې کې شک نشته. اصلي غضب دا ده چې زموږ زده نه دی، کچری موږ زده کو او بیا یو ځل ځان ور باندې پوي کو، بیا په شعر کې په غیر شعوري توګم راځي. دا نه ده چې زه فکر نه کوم چې دغه لوی شاعران د خامخا د شعر د جوړولو پر وخت متوجه وي چې خامخا د صنعتونو په کې هغه کې استعمال کړي. زه فکر کوم که یو ځل سړی زده کړي او بیا د هغه په استعمال باندې دقیق ځان پوه کړي، بیا که دی په ارادي ډول استعمالوي او که په غیر ارادي ډول. په شعر کې تصنعي نه معلومیږي، ما خود د چا نه دی اورېدلي چې د کاروان صاحب په شعر کې صنعتونه تصنعي دي. نو اصلي خبره دا ده چې زده کول یې زما په فکر اړین دي، استعمال خو بیا د شاعر په اصلي ځواک پورې.
درمل صاحب، د شعر د موسیقي په ارتباط یوه بله خبره چې ګومان کوم پخوانو ورته خاص توجه نه ده کړې، هغه د حرکاتو په باره کې ده. یو خو حروف دي، بیا ځینې د علت حروف دي چې پخوانو پیژندل، خو ځینې چې په د بدی په کتابونو کې بحث نه پکې شي، دا زورکی، زورونه،
زیرونه،
دا هم یو بیت ته خاصه موسیقي ورکولی سي.
بالکل.
خوشحال فرمایي ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو، دا آواز
ټول لوړ آواز جوړوي.
پخوانی بدی کې د شعر د موسیقي په پخوانی علم کې په دې باره کې خاصه خبرې نسته. اوسني نقادان څنګه، اوسني شعر پیژندونکي څنګه په پښتو کې دغو تخنیکونو ته توجه کوي په کافي اندازه؟ دا معرفي کړي دي.
د ګوتو په شمیر مقاله مالوستي په اوسنوي مجلو کې چې د شیانو باندې بحث کړی دی، خو متاسفانه چې دا اوس نوي بدی کتابونه لیکل کیږي، ځینې ور باندې لیکلي وي چې نوی بدی او اوسنی نظر په دغو کې مونه دي پیدا کړي. هغه اصلي چې اوسنی شعر پر موږ په معاصره کچه بحث ور باندې کوو، دغه شیان نه دي پکې معرفي شوي. حتی په دې اوس کلونو کې
د شعر د موسیقي یو بل اړخ ته به راسو، قافیه ته. قافیه د شعر د موسیقي یو مهم اړخ دی، او دغه کوم خلک چې نقد ور باندې کوي، کوم خلک وایي چې قافیه پښتو شعر ته ځولنی ورچولی دی، خیال ته ځولنی ورچولی دی، شاعران مجبور کړی دی چې د قافیه په خاطر باندې خبرې وکړي. که په یوه مصره کې بهار یاد کړی، نو په بله کې خامخا د قافیه په خاطر یار یادوي، او دا مصنوعي طریقه ده. د قافیه په باره کې په دغه بحث کې چې ځینې د موسیقي په خاطر ډېره تاییدوي، او ځینې وایي چې دا تر ډېره حده د خیال دښمنه ده، په دې کې تاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم غزنفر صاحب، چې که چېرې موږ د پخوانیو قاعدو سنتونو نه دومره تیښته لرو یا دومره ورنه ډارېږو، بیا خو پکار ده چې موږ په آزاد شعر کې یا په آزاد هنر کې د دوی یو څه بدیل ولرو. خو متاسفانه چې په آزادو شعرونو کې هغه څوک چې وایي چې فرزند دا آزاد شو، د خیال ته زولنې نشته پکې، ډېر د ګوتو په شمېر آزاد شعرونه دي چې سړی واقعا آزاد شعرونه ورته ویلی شي. د ځینې شعرونه خو دي مازه د قافیه او ردیف نه د تیښتې په خاطر دي. نو زه وایم په شعر کې خو وزن، آهنګ یا قافیه او موسیقي د مقافه شعر دپاره خو په همدې ستنه ولاړ دی.
دغه اعتراض تاسې منئ چې دغه پخوانی شعرونه چې دي یا هغه پخوانی قالبونه چې دي، لکه د غزل شو، اکثره شاعران او په اکثرو غزلو کې دغه شاعر خپل خیال د قافیه تابع کړی دی، یعنی چون په قافیه کې خال راغلی دی نو د مال هم راوستی دی، نو د جلال هم راوستی دی، نو د جمال هم راوستی دی. آیا دغه اعتراض منئ که نه منئ؟
خبر دست دغه من پرسیب یو بیت وای، خبرې په سندرو کې هم ډېرې پیدا کیږي، خبرې په سندرو کې هم ډېرې پیدا کیږي، خبرې هم اورات چې ځینې ځینې دي سندرې. موږ په ټوله پخوانۍ شاعري یا پارڅه باندې د شعر حکم نشو کولای. زه فکر کوم د شعر او شاعر کلمې دومره محدودې دي چې دا دایره دومره محدوده ده چې ډېر په ګرانه ډېر بختور خلک به ورداخلېږي. هغه بله خبره ده چې موږ د ځینو اجتماعي مجبوریتونو له مخې هر چاته شاعر او هر چاته شعر وایو، خو اصلا زه فکر کوم د شاعر خو لویه خوبي دا ده چې هغه د قافیه، د ردیف، د حتی د وزن، د هېڅ شي غلامي ونه کړي، د خپل خیال او د خپل فکر د ویلو دپاره په هر قالب کې ځواک ولري چې دا ایثار نشي کړی. نو هغه شعرونه چې فرضاً شاعر د قافیه د غلامۍ نه نشي راوتی، ستا خبره په جمال پسې خامخا کلال راولي، نو هغه ته خو شعرونه نشو ویلی. یوه نوې ادبپوهنه او معاصره نوې کره کتنه پکار ده چې د شعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي، هغه د روحي صاحب خبره، د شاعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي یو بل مهم بحث ردیف دی. د ردیف په اهمیت باندې، اوږده ردیف او لنډ ردیف او بې ردیفه شعر په څه کې ستاسو نظر څه دی؟
ردیف په شعر کې د موسیقي له ډېرو مهمو توکیو څخه دی. په ځینو شعرونو کې اوږده ردیفونه ډېر خوند کوي، ډېرې ښکلي خیالونه او فکرونه په ځان پسې راکاږي. د سایل صاحب په شعرونو کې ځینې اوږده ردیفونه شته چې حتی لس سیلابه یا دولس سیلابه وي. د سایل صاحب یو ډېر مشهور شعر دی چې په خپل وطن کې جنگ را په سر دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، پردی غبل دی پردی اشر دی، دلته هم زمرم هلته هم زمرم. اوس دلته دا شل سیلابه شعر دی، په دې کې لس سیلابه ردیف دی. همدارقم د عبدالرحیم مجذوب یو شعر دی چې لاړو د نورو چې جانان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی، پای ته د صبر او زغم توان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی. په دې کې فرزند دوه ویشت سیلابه شعر دی، یولس سیلابه ردیف دی، یولس سیلابه خپله شعر دی. د دې شعر ښکلا په همدې ردیف کې ده. که چیرې شاعر د ردیف او قافیه د پخلا کولو توان ولري، زه فکر کوم کله چې تنقیدونه راپارېږي د هغې مسلې علت دا وي چې خپله هنرمند د همغه شي په سم معرفي او په سم استعمال کې نه وي کامیاب شوی.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي د دې بحث وروستۍ خبره به وکړو. ځینې کسان وایي چې موسیقي اصلا د شعر د هنر اصلي برخه نه ده، دوی فرضاً خیال ته اهمیت ورکوي، تصویر ته اهمیت ورکوي. دوی وایي ممکن یو څوک په نثر کې یوه خبره وکړي خو هغه شعر یې، یا د خپل استدلال په حیث کې وایي چې ډېر وخت د اروپایانو شعرونه یې ترجمه سي، په نثر ترجمه سي، خو بیا هم موږ د شعر پوره خوند ترې اخلو. له دې نه دا نتیجه راوځي چې موسیقي د شعر اصلي برخه نه ده. په دې کې تاسې څه نظر لرئ؟ آیا دا یو زیور ګڼئ او که د شعر اصلي برخه یې ګڼئ؟ د شعر جوهر دی که د شعر زیور دی؟
که زیورم وي خو داسې یو څه ده چې د دې موسیقۍ په وزرو هغه شاعر چې کومه خبره کوي، د شاعر فکر او د شاعر عواطف ډیر پرواز کوي. زه دومره هغه نه پوهیږم چې فرضاً د شعر اصلي برخه دي، خلک دي هر څه پرېږدي د موسیقۍ په خاطر، خو عقلا ورته متوجه خو باید وي. او که وسې کېږي د خپلې نظریې تر څنګ، د خپلې فلسفې تر څنګ، د خپلې خبرې تر څنګ د شعر سره دغه ځینې مهم عناصر هم یو ځای کړي.
اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
مرسته. په ښار کې یو بې وزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بې وزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېووت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې سوال کاوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې به یې پیسې، ډوډۍ یا بل څه ور واچول. یو حکیم چې دغه حال ولید ویې ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي. عاشق. یو شهزاده یوی شهزادگی تا وویل در باند مینیم. شهزادگی ور تا وویل ترماز ما خور خکولیده جستا شاتا ولارده. شهزاده شاتا وکتل، هیت سوک نوو. شهزادگی ور تا وویل تا مین نیه، مین بلتا نظر نکبی. دیر نه بلکه لکتاوان. یو چا اوزه په پور اخیسته، تر دیرو پوری چنی ور سره وهلی چې بای را ټیټه کړي. وروسته بیا یو ملګری ورته وویل، تا خو هیڅ وخت هم هیچ چا ته پور پیسې نه دی ورکړي، د اوزې په پیرودلو کې دې ولې دومره چنی وهلی؟ زه دې حیران کړم. د ورته وویل، دا سمه ده چې زه د هیچا پور نه ورکوم، مگر د خدای له مخلوق سره مینه لرم او کوښښ کوم چې ډیرې نه بلکې لږ پیسې سوځېدلی وي.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی په یو داسې چا او د هغه په مشهور نظریه خبرې کوي چې د جینو په باور د شلمې پیړۍ تر ټولو لوی ساینس پوه او عالم بللی شو. استاد منلی، د دې نبوخ کلمه چې یاد سي یا د نابغه کلمه، نو ادي عقل د ځان پیسې کې دا وایم، لومړنی سړی چې د ما ذهن ته دریږي هغه آینسټاین دی، او ګمان کوم نور به هم په دې کې شریکي. په دنیا کې ډیر لوی نور خلک هم تیر سوي دي، خو د وخت په تیریدو سره د هغو نظریاتو کې بیا کتنې سوي دي، بیا وار په وار موږ ته د هغوی غلطۍ معلومې سوي دي. د هغوی هغه نبوخ یو څه هغه سوی دی، داغې سوی دی. خدای حتی که په ده باندې داسې بحثونه سوي چې د ده نظریاتو باندې انتقاد هم سوی، د دومره پیچلي خبرې کړي دي، دومره تیوریکي خبرې کړي دي، پیچلي ساینسي، چې عام ولس چې زه هم پکې شامل یم نه پې پوهېږي، نو موږ ته کامل نابغه ښکاري. نو د دې کامل نابغه پیسه کې، که چېرته کامل نابغه یي پیسه کې، به بحث وکړو.
د ده د نبوغ په اړه ستاسې نظر د ده د ښوونځي استادانو نه درلوده. البرت اینشتین په 1909 کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی، او په 1955 کال کې په امریکا کې پړ دی. د ده د میلاد په باره کې خبرې کوو، نو ستونزمنه خبره ځکه ده چې دی آلمانی پیدا شوی دی، په 14 کلنۍ کې یې ځان بې وطنه کړی دی، یعنی هیڅ یو وطن یې نه درلوده.
یعنی څه مشکل ورته کایسه له شوخه،
بس آلمان سره نه جوړېدل او سویسیانو لا تر اوسه ورته طبیعت نه ورکړی. نو د ملتون د ټولنې داسې و اصل و چې یو کس کولی شي چې بې وطنه واوسي. نو دی بې وطنه مو د 1896 نه، یعنی د تقریبا 18 کلنۍ د عمر نه تر 1901 کال پورې چې د سویس طبیعت واخیسته، دی بې وطنه و. بیا سویسی شو، او د 1903 وروسته د امریکا او سویس دوه ګونې طبیعت درلوده. په 15 کلنۍ کې د مکتب نه وشړل شو، ځکه چې نتایج ښه نه و، او د ده برخورد په مکتب کې په درسونو کې د ده د یوناني ژبې د استاد په وینا د درسي محیط سره په مطابقت کې نه و. په ریاضي کې ډېر ښه و، په بیولوژي او په بشري علومو کې بیخي مزه نه وه. نو بالاخره د ښوونځي نه چې وشړل شو، نو ده د پلار وغوښتل چې سویس ته ولیږي، ځکه چې په سویس کې ځینې مکتبونه و چې د ده د روحیې سره یو څه برابر و. نو په 18 کلنۍ کې د سویس ته لاړ، او د سویس د فدرالي پولیټکنیک ښوونځي کې کوښښ وکړ چې شامل شي. دا داسې ښوونځی و چې یو چا کولی شول چې پرته له دې چې څوک بکالوریا ولري، د لوړو زده کړو انسټیټیوټ و، پرته له دې چې څوک بکالوریا ولري کولی شول چې پکې شامل شي، یو امتحان یې اخیسته. د لومړی ځل په امتحان کې ناکام شو، خو بیا هم د ده استعداد ته چې وکتل، استادان ورته مشوره ورکړه چې بل کال ته دې بیا تیاری ونیسي. نو دی د اراو په نامه باندې د سویس یو برخه ده، هلته ولاړ، او دلته یې یو کال په یو ښوونځي کې آمادګي ونیوله چې د بل کال امتحان کې بیا بالاخره کامیاب شو. او په 1900 کال کې د خپل ډیپلوم په ډېره مشکله واخیسته،
لیسانس شو.
خو دولسه ملانه دی ویلې
دولسه ملانه دی ویلې د پخپل وای چې ز د درس ویلو ورتیا نه لرم یاداشتونه نشم اخستلې او د یو شاګرد غوندې مکتبی غوندې درس نشم ویلې کله چې د پونځه به وای نو پونځه خلاصيږي کار ورته نه پیدا کیږي یو دوه کاله به کار ګرځي ارزای کی چی ورزیو د کار د لپاره ځان کاندیدای جواب ولکېږي په 1901 کال کې د خپل لومړی علمی لیکنه خپرایي چې د شاریه قوې په ارتباط ده شاریه قوې هغه قوه ده چې مثلا په ونو کې وبوته او د ونو په یو ته اجازه ورکوي چې لزمکنه د ونی څوک ته جګ شي یعنی دا تنگره ګونه دي چې په کې مایات د شاریه قوې په مرسته باندې د زمکې د جاذبې نه فرار کوي او پورته جګیږي
یعنی کثم ونه د بیولوژي موضوع ده خو دا بیا قسم د فزیک سره
ارتباط لري د فزیک سره ارتباط لري
د فشار
د فشار له بحث سره ارتباط لري او دا کار په چینو کې هم کیږي مثلا هغه زینو کې چې د تباشیر ډبرې موجود دي او په همدغه ډول باندې د کمرونو سر ته خيږي د دغه لیکنه ډیر زیات د توجه ور ګرځي او په 1902 کال کې د برن خار چې د سویس یو ډیر لوی خار دی او د سویس پایتخت هم دی د برن په خار کې د پټنټونو او د اختراعاتو د ثبت په دفتر کې د کاتب په حساب باندې کار شروع کړي
یعنی وختم اداري مامور ګرځي
اداري مامور دی کاتب ګي غونډه دی
خو څنګه چې له اختراعاتو سره دلچسپي لري نو شاید په دې وجه باندې د امدا دفتر خوش کړي په عین حال کې د رابطه به هم وي
کې دې چې یو څه ارتباط ولري مګر بل ځای کار نه نو پیدا کړي نو د دې ځای خواله دا چې ماش ورکاو او د کول شول چې خپل څېړونکو ته دوام ورکړي په همدغه کال کې د اولمپیا اکیډمي جوړې د زینور دوستانو سره چې پالته په سیلنیز مسایلو باندې بحث کیږي په 1905 کال کې د محدود نسبیت تیوري د ولیکن په تاسو کې وړاندې کوي چې د شلمې پیړۍ د فزیک په برخه کې یو انقلابی پرمختګ دی
یعنی په 24 کلنۍ کې شپږویشت کلن سنو
نه هاوی او شپږویشت کلن په شپږویشت کلنۍ کې دا تیوري وړاندې کوي او داسې تیوري ده چې ټول شلم پیړۍ فزیک بیخي په بل مخ اړوي په 1914 کال کې دا بیا د خپل د نسبیت تیوري پراخي او د عمومي نسبیت تیوري ته رسیږي د نسبیت د تیوري د تشریح لپاره یو دوه ټکي پکار دي نسبیت لومړی ځل د پاره ګالیلی په خبرې کړې وي هغه په دې معنی و چې ګالیلی د ځمکې د حرکت په ارتباط خبرې کولې او نور عالمان ورسره دا نه منله چې زمکه دی حرکت وکي او زه دی په همدغه سو وګرزم نو ګلیلی دا نظر وړاندې کچې کچيري مونږ ثابت ټکی واخلو او د هغه ټکو په نسبت باندې مونږ یو حرکت سنجو نو ترڅو چې په همدغه د حرکت په سیستم کې یو کچيري یو شی په ثابت ډول باندې حرکت هم کوي نو هغه د په عمومي وځ باندې اثر نه لري مثال د څور کوي چې په یو کښته کې که څوک سپارشي نو په کښته کې که چاته تاسو مایان لري مایان ګرځي لکه په ځمکه باندې چې ګرځي او یو څوک فرق نشي کولای چې مې په کښته کې د پزمکه دی که دوه کسه دی او میز یو سره بل سره ناستي او یو وغوړي چې بلته یو شور واچي نو فقط هماغه سی بعد دا کار کولای شي لکه په ځمکه چې کوي نو د کښته حرکت د دوی په حرکت باندې کوم خاص تاثیر نه لري ځکه چې د کښته سره یو ځای خوري بل مثال دا دی چې چیرې یو جسم په حرکت کې او د دغه جسم د حرکت نه سړی یو بل جسم گزار کی که مخې خواته گزار ک نو د دواړو سرعت سره جمع کیږي د هغه چا د پاره چې د دې سیستم نه بهر ولاړ دی ان که څوک په ساحل ولاړی او کښته په مخې رواني که څوک د کښته نه مخ کی توپ گزار کی د توپ سرعت د ولاړ سړی د پاره د توپ سرعت ته جمع د کښته سرعت او که د شا خواته گزار کی نو د توپ سرعت په مخې ولاړ سړی د پاره د توپ سرعت منفي د کښته سرعت دا نسبی ارخ دی چې یعنی هغه سرعت چې اصلا د توپ سرعت د کښته نه چوک گزاري په کوم سرعت چې دی گزاري او په هغه چې بل کتون کې لورای ګوري دا سره بیخي بیل مقدارونه دي
دا خبرې به بحثونه و چې ګالیلی کړی
و دا هغه بحثونه و چې ګالیلی کړی و او دا هغه بحثونه و چې د نیوټن فزیک هم په همدې اساساتو باندې جوړ شوی و دلته په نولسمه پیړۍ کې یو بل حرکت رامنځته کیږي، او هغه دا دی چې د رڼا په باره کې ځینې نظریاتو باندې تجربې کیږي، او هغه تجربې پخوانی اصول تر پوښتنې لاندې راولي. نیوټن ویلي وو چې رڼا یوه څپه ده چې د هوا په منځ کې تیریږي، او په فضایي خلا کې اصلا خلا نه ده، هلته د اتر په نامه باندې یو ګاز غوندې شی شته دی چې وزن نه لري، مقاومت نه لري، مګر یو فزیکي موجود دی. دغه خبره د ارسطو په جهانبینۍ کې هم کېدله چې په اسمانونو کې داسې یو څه شته دی چې دا نورې کورې پکې ګرځي او د استقاق وړتیا نه لري، نو دوی پکې په ازادان ډول ګرځي، مګر یو شی شته چې په دې کې دوی ځای نیولی دی.
زه په دې هغه پوه نه شوم، د نیوتن په نظر باندې نور یعنی څه شی؟
د نیوتن په نظر باندې نور یوه څپه ده
په فضا کې.
په فضا کې، او د دې څپې څپه په خپله وجود نه لري، خو یو چیک به دا څپه پیدا کیږي، نو هغه د دې څپې حامل جسم په ځمکه کې هوا ده او په اسمانونو کې اتار دی. که تاسو د څپې په تعریف کې کوم یو څه فکر وکړو، که د اوبو په مخ څپو ته وګورئ نو څپې خوځیږي مګر اوبه انتقال نه کوي. یا که تاسو یو پړی دواړو خواو ته په لاس کې ونیسئ او دا پړی وخوځوئ، پړی څپې جوړوي مګر د پړي ماده انتقال نه کوي. څپه د یو سره بل سره ته خوځیږي، انتقال کوي، مګر پړی په خپل حال پاتې دی. نو یو څه باید دي چې څپه انتقال کړي. دا الکترومغناطیسي څپې دي. الکترومغناطیسي څپې د هغې وخت د فزیک په اساس باندې باید په یو ماده کې انتقال ومومي. په دغه وخت کې یو بل نظر هم پیدا کیږي چې
په نولسمه پیړۍ کې،
نولسمه پیړۍ په اخرو کلونو کې، چې نور څپه نه ده، نور د یوې مادې بیلابیلې ټوټې دي چې یو د بل پسې را روانې دي، او دا یو جریان دی، د مادې جریان دی.
یعنی دلته یو بنیادی فرق راغی.
او په تجربه کې کله چې ګورو نور هم د څپې خاصیت لري او هم د یوې مادې خاصیت لري. مونږ ویلای شو چې مثلا سور نور یا سره رڼا د 0.5 انګستروم په شاوخوا کې څپه لري، مګر دغه سره رڼا د یو شمېر فوتونونو نه جوړه شوې ده چې دا فوتونونه مادي وجود لري. نو دلته تضاد پیدا کیږي. د دغه تضاد د حل لپاره د نسبیت تیوري ډېره مرسته کوي.
استاد منلی، تر دې ځایه پورې چې د نور په باره کې کوم بحث شوی دی، آیا ویلی سو چې یو وخت نور د مادې یو خاصیت ګڼل کېدو، خو د 19مې پیړۍ په پای کې بیا نور په خپله د مادې یو شکل وبدل سو؟ دغه اسانه تعبیر
دی، مګر دلته بیا هم تضاد پیدا کیږي، ځکه چې نور هم د څپې خاصیت لري، یعنی چې د حرکت یو شکل دی، او هم د مادې خاصیت لري.
د مادې یو ډول دی.
کله چې د نور دانه په یو بل جسم باندې لګیږي، مثلا په شوبینه کانه باندې د نور دانه لګیږي، نو شوبین کانه په خپل وار رڼا کوي. دا په دې معنی ده چې یو څه راغلی دی چې شوبین کانه ته ضربه ورکړې ده، وهلې دی، او د هغې نه یې انرژي بیلا کړې، د هغې نه یې ټوټې بیلې کړې دي چې دا په خپل وار باندې رڼا کوي. نو هم څپه شوه، هم په عین حال کې یو مادي جسم شو. نو دغه تضاد د حل لپاره د اینشټاین د نسبیت تیوري، چې یوازې حرکت نسبي نه دی مګر زمان هم نسبي دی او مکان هم نسبي دی، او دا چې بیا د عمومي نسبیت خواته ورځي، نو دلته ډېره مهمه خبره چې پکې کیږي او اوس تجربې ثابته کړې هم ده، په هغه وخت کې دا تجربه نه وه خلکو سره، چې د لوړو سرعتونو، یعنې د نور سرعت ته نږدې سرعتونو کې زمان د هغه چا دپاره چې په سیستم کې داخل دی، او د هغه چا دپاره چې د بیرون نه ورته ګوري، په یو شکل نه تیریږي. ځکه چې ټول هغه ساعتونه چې په فضایي بیړیو کې ایښودل شوي دي، د ځمکې د ساعتونو په نسبت وروسته پاتې کیږي. فضایي بیړۍ په ثانیه کې د 1.5 کیلومتر شاوخوا تر هغې پورته حرکت کوي. دا ډېر لوړ سرعت دی، که څه هم د نور د سرعت مقابل کې چې 300 زره کیلومتره په ثانیه کې دی، ډېر کم دی، مګر سره له چې دغه سرعت ډېر کم هم دی، د دې دپاره چې د ځمکې له خوا نه په هوایي بیړیو کې، په فضایي بیړیو کې ماشینونه کنټرول کړی شي، نو په منظم ډول انجینران مجبوریږي چې د فضایي بیړۍ ساعتونه عیار کړي.
د دې نه دا نتیجه باید واخلو چې که سرعت تغییر وکړي نو د زمان مفهوم بدلی شي.
د زمان مفهوم بدلیږي. ورسره مونږ چې کله د زمان د نسبیت خبره کوو، مثال دا راوړو چې کلاس په یو سره تبی کېږدي نو یوه ثانیه درته ډېره زیاته ښکاري، مګر کلاس په یوه ورېښمینه ټوټه باندې راکش کړي نو کېدای شي څو دقیقې درته هم ډېر کم ښکاره شي. دا د انسان د ادراک مسله ده، مګر د دې نه چې ورتیر شو نسبیت په فزیکي برخه کې هم وجود لري.
یعنی زمان یوازې د انسان لپاره په رواني لحاظ کله اوږدیږي او کله لنډیږي نه، بلکې په کائناتو کې دغه حقیقت هسې هم شته.
په کائناتو کې دغه حقیقت هسې هم شته او اینشتین پرته له دې چې دا شیان لیدلي یي دې نتیجې ته رسیږي، او وروسته تجربه دا خبره په وارو وارو ثابتوي، او تر اوسه پورې یوه تجربه هم داسې نه ده شوې چې د نسبیت د وخت د نسبیت اصل پکې نفي شوی یي.